द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
کو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې خبرې خبرونه کې دتا زه رحمان ګنره سلیم بشو بما نن د زیارت کال 2019 د جون میاشتې 15 نیټه ده د په پاکستان کې د سحر اتنمی په افغانستان کې اته او د امریکې په سرخار واشنگټن ډی سی کې د شروع ورځ جون د میاشتې 14 نیټه او د شپې 11 بجې دي ول وخت شه د خبرونو سټکو ته د پاکستان د پوسر لخر جنرال قمر باجوا د پاکستان په قبلي سیمه کې د ډرون حمله غندلې ده بلې خواته هغه وای چې دا سیمه په مرکزی لیکه کې شاملول د اوږدمهاله امن لپاره ضروری ده د ملګری ملتونو یو تفتیشي کمیشن ویلي دی رقا د خپل سره دولت اسلامي تر هغه ډرون نه پاکولو لپاره روان فوزي کاروانو کې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف په هوایي بمبارو کې دا محل پورې ګڼ شمېر عام خلق وجلی دی او د چیمپیئنز ٹرافی په سیمی فائنل کې پاکستان پاتې وکړو انگلند ته ماته ورکړې فائنل تر رسیدلې دیم سیمی فائنل بعد د هینو بنگلاديش ترمنځ هم نن کیږي او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د پوسټر لخر جنرال قمر باجوا د پاکستان په قبایلی سیمه کې د ډرون حمله غندلې ده بلې خواته هغه وای چې دا سیمه په مرکزی لیکه کې شاملول د اوږدمهاله امن لپاره ضروری دی د ډرون په حمله کې د حقاندې شبکې دوه تنه وژل شوي دي د پاکستان پوځ ویلي دي چې د ډرون حمله د بشوګو ترهګرو په نازوینه په نښه کړی کوي د پینټاګان وین ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزارت په پاکستان کې د حملې نه ده خبر جنرل باجوا د خبرې په پیښور کې د پوځ یوې غونډې ته د خبرو پوښ کړی دی اغلی باجوا دا هم ولیدی چې قبالی سیمه په مرکزی لیکه کې شاملول د اوږدمهاله امن لپاره اړتیا لري د ملګرو ملتونو یو تفتیشي کمیشن ولیدی رقا د خود ساخته دولت اسلامي تر هغه ډلونه پاکولو لپاره روان فوزی کاروانو کې د امریکا په مشرۍ کې فوزی تلاب په هوایي بمبارو کې دا محل پوری عام خلک وجلی دي د چیمپیئنز ٹرافی په سیمی فائنل کې پاکستان پاتې وکړو انگلند ته ماته ورکړې او فائنل ته رسیدلې ده د انگلینڈ په کارډف میدان کې د سیمی فائنل په سیالۍ کې د پاکستان لوبډلې ټاکلې هدف 211 رنزونه په 18 اوور کې پوره کړو او په 2 وکټو یې لوبه وګټله د انگلینڈ لوبډلې د چمپیئنز ټرافی په سیالو کې ماتې نه وخوړلې دویم سیمی فائنل به د هند او بنگلاديش ترمنځ هم نن کیږي په دې دواړو لوبډلو کې چې څوک وګټي هغه به د جون په 28 تاریخ او بخې په 13 تاریخ د پاکستان سره په اول انگلینڈ کې لوبه کوي او د امریکای سرخار واشنگټن سره نږدې په الیگزانډریا خار کې د واکمن ریپبلیکن پارټي د کانګرس غړو په یو ډله په حمله کې د کانګرس یو غړی جوبل شوی دی او یو شمېر کسان نور هم ټپیان شوی دی دا حمله د بیسبال د لوبې په وخت شوی ده صدر ډونلډ ټرمپ د واقعي غندنه کړې ده وایي حمله کوونکی د پولیس په جوابي ډزو کې وژل شوی دی پولیس د حمله کوونکي شناخت کړی دی وایي نوم یې جیمز هارد کنسن او عمر 68 کاله وو هلته د سومالیا د سرخار په یو مشهور هوټل کې وسلوالو یو شمېر خلک یرغمل کړی دی د الشباب وسلوالو په هوټل د قبضې څخه د مخه یو موټری بمی برید کې نږدې 9 کسان ووجل او بیا هوټل ته ورننوتل په موقع یو تن وی او ای ته وویل یو درنه 14 واورېدله بیا ډزې شوې او وروسته لیدل کېدل چې وسله په لاس خلک هوټل ته ورننوځي چارواکي وایي په ځواب کې دوه وسلوال وژلي دي او لس کسانو پر خوشي کولو کې بریالي شوي دي خو 15 حمله کوونکي لا اوس هم دننه دي افغانستان ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د کابل رستۍ ترهګریزي پیښې د دغه هیواد د خلکو زغم پای ته رسولې دي او نړۍ باید په ګډه د ترهګرې خطر ته متوجه وسي د افغانستان صدر اشرف غنی د غسرګندونې کابل کې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر انټونیو ګتریس سره د لیدنې په محال کړی دی هلته د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې په خپل سکول د ځنمرګي بریدګر د مخې نیولو په وخت د وجل شوي زده کوونکي اعتزاد حسن کورنۍ وای د تحریک طالبان لخوا ورته د لکې ورکول کیږي او له حکومت څخه یې د تحفظ غوښتنه کړې ده په یو مرکه کې د اعتزاد حسن روړ مشتبه حسن بی وی ډیو ته وویل د طالبانو لخوا ورته لیکونه لیږل کیږي چې د خپل روړ د وجنې په اړه د حکومتي چارواکو سره هیڅ ډول رابطه نه ساتي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبري خبرونه ده، تاسو د واشنگتن ډي سي نه نیخ باندې غوړی. زمونږ دا خبري خبرونه تاسو په فیسبوک وی او ای ډیوا او ټوئیټر وی او ای ډیوا هم اوریدل شي. زمونږ ویب سایټ ته www.divareadio.com. نن زموږ په پاڼه باندې یو شمېر مهم خبرونه چې پکې تاسو د افغانستان او د ملګرو ملتونو د مشرانو ترمنځ د غونډې خبر، ورسره ورسره په پاکستان باندې د سعودي عرب او قطر ترمنځ د سفارتي اړیکو ختمولو په وجه فشار نه علاوه د واشنگتن ټو خیبر خصوصي خبرونه هم کتلی شي. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو موږ ته په فیسبوک باندې خپل رائے راکولی شئ. زمونږ د ونیز پروګرام فیسبوک کې به تاسو غږ ضرور شاملېږي. اوس راځو د نورځي ته ټولو مهم رپورٹ په لوتا. د پاکستان د ځواکونو مشر جنرل قمر باجوا په پیښور کې وای د پاکستان په خبره باندې د ډرون حمله د برداشت وړ نه ده. ورسره ورسره غدا هم وای چې قبایلي سیمې اوس په مرکزي لیکه کې یو ځای کول پکار دي، ځکه چې د اوږدمهاله امن لپاره دا ضرورت لري. رپورٹ تیار کړی دی ارباب محمود علي.
د پاکستان پوسټ په غیر معمولي توګه مشکوک امریکایي ډرون حمله غندلې ده. په دې حمله کې د حقانی شبکې دوه اهم کمانډران وژل شوي دي. دا د امریکې د نوې صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د صدارت چوکۍ سنبالولو وروسته لومړی ډرون حمله بلل کیږي. دا حمله د قبایلي سیمې په ځای د خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې شوې. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډېرې مودې راهیسې د ډرون په حملو کې مشکوک ترهګر وژل کیږي. د پاکستان حکومت دا حمله د خپل خپلواکۍ په خلاف بلي، خو داسې هم لیدل شوې ده چې وخت په وخت د ځینو ډرون حملو په وجه د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات د فشار سره مخ شوي دي. او څېړونکو وایي د پاکستان د پوځ د مشر باجوا وروستی بیان داسې اشاره ورکوي چې ګنې دواړه هیوادونه یو ځل بیا د تګلارې په حق له اختلاف سره مخ شوي دي. د پاکستان د پوځ لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوي دي چې ډرون حملې هیڅ ګټه نه راوړي او دا د پاکستان د اخلاص او د استخباراتو د جاري مرستو د روح په خلاف یو عمل دی. د پښتونخوا په پیښور ښار کې د پوځي کمانډرانو د غونډې وروسته جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې که د پاکستان پوستا د عملیاتو لپاره کره خفیه معلومات ورکړي شي، نو بیا دوی په ښه ډول عملیات کولو صلاحیت لري. دا حمله په داسې وخت کې رامنځته شوې چې افغانستان تور لګوي په کابل کې وروستۍ حملې شاته حقانی شبکه لاس لري. د کابل د دې تورونو سره سره د امریکا پخوانی پوځي چارواکو هم پرله پسې دا ویلي چې حقانی شبکه په افغانستان کې د افغان اولس او امنیتی ځواکونو په شمول د خارجي ځواکونو په مرګ شوبله کې لاس لري. دوی د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د حقانی شبکې په خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. پاکستان وایي دوی د حقانی شبکې په شمول د ټولو ترهګرو ډلو په خلاف کوټلي ګامونه پورته کوي او دا چې د عملیاتو په وخت یې د ترهګرو ملا ماته کړې ده. د پاکستان پوځ د افغانستان په حق له ویلي چې د تورونو په ځای د یو بل سره د ترهګرۍ په خلاف د همکارۍ ضرورت دی. د کابل په خروستو د اسلام آباد او کابل ترمنځ تاوتریخوالي راکمولو لپاره چین دریم غړي توپ ته راضي شوه او ویل کیږي دیس در بده چین خارجه وزیر د دواړو ملکونو چارواکو سره خبري وکي. د پاکستان د پوسټ مشر باجوا ویلي چې قبایلي سیمو کې زر تر زر اصلاحات د امن او ثبات لپاره ډیر ضروری دي. پوسټ وایي د عملیاتو د ګټو خوندي ساتلو لپاره ضروری ده چې قبایلي علاقو کې ولسی انتظامیه پر ځای کړی شي. تیر ورځ د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس افغانستان کې د امریکې د تګلارې په حق ویلي وو چې ځینې ناقانونه علاقې د ترهګرو پټ پناه ځایونه جوړ شوي دي.
دا دیوا رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ deewaradio@voanews.com. چې داسې به لیکئ voanews.com.
او اوس په موضوع افغانستان پر لور ته چرته چې د افغانستان په سپین بولدک تورا بورو سیمه کې د وسلوالو داعش په حق له ویل کېږي. هغه په سمستو قبضه کړې ده او هلته خپل مسکنونه جوړ کړي دي. دوی څرنګه هلته ورسېدل او څنګه حکومتي چارواکي په دې اړه فکرمند دي؟ د وایس اف امریکا آشنا څنګه خبریال ذبیح الله غازی یو رپورټ راکوي.
ځایی چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې د اسلامي دولت نوم یا داعش وسلوالو په پچیراګام ولسوالۍ کې د تورې بورې ستراتیژیکې او مهمې سیمې ته ځانونه ورسولي او اوس دغلته په یوه بله سیمه وزیرو تنګي کې له ځایي خلکو او طالبانو سره په توده جګړه لګیا دي. ځایی چارواکي له رسنیو سره په دې مسله نه غږیږي، خو یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې داعش وسلوالو په توړه بوړه تېره شپه ناوخته خپله ولکه ټینګه کړې او په کې لسګونه طالب او داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویانت الله خوګیاڼې وایي داعش وسلوال له مقاومت پرته توړې بوړې ته رسیدلې دي.
وا ټکلی دوی په غرنیو سیمو کې تیار کړي دي او بل اخره دوی توري بوډه سیمه ته رسیدلي دي. په توري بوډه سیمه کې په مهمو سیمو کې داسې ډول تاسات نه دوی په نو سیمو کې ځینې هغه باندې کار کوي، پټن ځایونو باندې ترڅو چې دوی ورسره د جګړې لپاره کار وکړي.
خو ګیانې وایي د پچیراګام په گاون چپلیار کې چې جلال آباد ښار ته څیرمه ولسوالۍ د داعش ډلې خپلې جګړې تودې کړې او د یوې بلې ولسوالۍ خوګیانو په وزیرو تنګي کې له وسلوالو طالبانو او ځایي خلکو سره په جګړه اوښتي. په پچیراګام کې د جګړې له یېرې سلګونه کورنۍ خپلې مینې پریخي او خوندي سیمو ته یوازې سرونه ایستلي. کډوالي کورنۍ وایي ډېر دي چې د سر سوره نه لري.
لاندې ته نګریخیل دی ګریخیل خلکو نه مغم نه پکړه فو او اوس اګام چې کوم دی اګم مورګې زمرخیل صبرونه دا په سودا کې دی اغینم کاری وی روان دي.
سیمه ایز مقامات ویلي چې د تیری وی اونې رئیسې له ولایتي ادارې غوښتي و چې د توړي بولې د جګړې د غټلو لپاره عملیاتو کې خو چای پر خبرو غوږ نه دی ګراولې او نه په سیمه کې ځایي پاتون کون کې سنبال کړي. خود ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼې وای افغان ولسمشر په چپلیار او په چیراګام کې د بیړنیو عملیاتو د پیل امر کړي او دواړو ولسوالیو ته حکومتي قواوی ورسېدلې دي.
نن به عملاً د زپلو په موخه هم په چیراګام او هم په چفرهار ولسوالیو کې عملیات پیل شي. دغه عملیات مستقیماً د ولسمشر په حکم او د ننګرهار ولایت مقام په وړاندیز باندې ترسره کیږي. عملیاتو کې به هم هوایي ځواک ووسیږي او هم به زمینی
ځایی خلک وایي مازیګر مهال چپلیار ولسوالۍ ته عملیات کوونکي ځواکونه ورسېدلي او په پچیراګام کې لا کوم اقدام نه دی شوی او ځینو سرچینو خو امریکا غږ ته ویلي چې که حکومت لاس په کار نشي نو د داعش وسلوال د پچیراګام د ولسوالۍ ودانۍ ته خطر پیښولی شي. تر اوسه داعش یا طالب وسلوالو د دغو جګړو په اړه څه نه دی ویلي.
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د شام په سیمه کې د ملګرو ملتونو یو تفتیشي کمیشن ویلي دي چې په رقا کې د دولت اسلامي ترهګر ډلو نه پاکولو لپاره روان پوځي کاروایانو کې عام خلک هم په ګڼ شمېر کې وژل شوي دي. په دې موضوع باندې رپورټ تیار کړی دی محمد عالمگیر.
د ملګرو ملتونو یو تفتیشي کمیشن ویلي رقا د خود ساخته دولت اسلامي ترهګر ډلو نه پاکولو لپاره روان فوجي کاروایانو کې د امریکا په مشرۍ کې فوجي ائتلاف په هوایی بمبارو کې د محل پورې بشمیره عام خلک وجدي. تیر هفته د ائتلافیانو درنې هوایی بمبارۍ په امداد د شام سیرین ډیموکراتیک فورسز یا ایس ډی ایف وسلوال په رقا ورننوتي وو. د ملګرو ملتونو تفتیشي کمیشن چیرمین پاولو پینهیرو وایي د ائتلافیانو هوایی بمبارۍ ډېر زیات عادي کسان وژلي او قریبا 1,60,000 پورې کسان یې د کورونا په تیښته او بې کورۍ په جون دښته کړي. ښاغلی پنهیرو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کونسل ته ویلي د ترهګرۍ پر ضد جنگ د عادي کسانو سر لا نه دی کول پکار، څوک چې د خپلې خوښې بیرته د داعش ترهګرو سره خوا کې وي. نوموړي د هوایي بریدونو د لاسه د عادي کسانو مرګ جوبل شمیره نه ده بیان کړې. سخت کال د سرنا د ائتلافیانو په هوایي بریدونو کې د عادي کسانو مرګ جوبل راپورونه زیات شوي. د امریکا فوج د دې په ځواب کې وایي چې خپل جنگي حکمت عملی او د برید طریقې هم هغه د پخوا په شان ده، خو دا شمیرې په دوه وجوهاتو سیوا کېدل شي. یو دا چې تندروا د غاړو پرتو سیمو نه آبادۍ ته تښتېدلي، او دویم دا چې دوی عام خلک د انساني ډال په توګه استعمالوي. د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ هم د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف باندې تور لګولی چې د رکا غیر چاپیر سیمو کې د عادي خلکو ژوند یې د توپو په ګولو کې د پاسپورس ته استعمال سره خطر کې اچولی. هیومن رائټس واچ وایي دا ورته واضح هنه را چې توپو دې ګولو کې د پاسپورس استعمال سره چا ته مرګ جوبل اوختي او کنه. سپین پاسپورس ډیر په زیاته سخت ګرمۍ کې اور اخلي او زیاتره میدان جنگ کې رڼا کولو لپاره استعمالیږي. دا چې کله لوګي سره یو ځای کړي شي نو د میدان جنگ انزور تت کولو لپاره هم د دې استعمال کیږي. نړیوال قانون د دې استعمال د عادي ولس ځینو کې منع کړی. د امریکا فوج په مشرۍ کې ائتلاف د پاسپورس استعمال تورونو په ځواب کې لا خپل دریز نه دی واضح کړی. په شام کې د داعش ترهګرو د خپل خولې پایتخت رقه باندې دا مهال د یو خوانه د روس په امداد شامی عسکر او ایرانی ملیشی ور روان دي. نو بل خوا د امریکا په مشرۍ کې کورد ملیشی او شامی وسلوال ور روان دي چې د خپل خولې اسلامي خلافت نه وار خطا کړي او دوی اوس په تیخته دي. د دغه خلافت خلیفہ ابوبکر البغدادي صاحب خپل کام جګړې ته پرخو دي او خپل خزو سره د جنگ نه تښتېدلې.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا دی رادیو خبرونه تاسو د پاکستان په وخت د ماخام شپږ بجو نه د ماسوتن نه بجو پورې، او د افغانستان په وخت پنځه نیم بجو نه تر اته نیم بجو پورې په لنډو سپو 9310 کیلو هرتز یا 11510 کیلو هرتز اوریدئ شئ. او پاتې درې ساعته نورې خبرونې د پاکستان په وخت د شپې 9 بجو نه تر 12 بجو پورې، او د افغانستان په وخت 8:30 بجو نه تر 11:30 بجو پورې په لنډو سپو 15 کیلو هرتز یا 9310 کیلو هرتز اوریدئ شئ.
پاکستان د آی سی سی چمپیئنز ټرافی په مهم میچ کې انګلند ته پاتې وکټو ماته ورکړې ده. او د آی سی سی چمپیئنز ټرافی په اول کېدونکو په 13 جون فائنل ته رسیدلې ده. نن د بنگلاديش او هندوستان ترمنځ مقابله ده، په دې کې چې کومه لوبه ګټي هغه د پاکستان سره په فائنل کې مقابله کوي. زموږ همکار عدنان رشید رپورټ ورکړی دی.
د چمپیئنز ټرافی په سیمی فائنل کې پاکستان په 8 وکټو انګلینڈ ته ماتې ورکړه او فائنل ته ورسېدو. د انګلینڈ په کار د میدان کې انګلینڈ پاکستان ته 211 رنزونو هدف ورکړی وو چې پاکستان د 8 وکټو په نقصان باندې په 8.5 اوور کې پوره کړو او لوبه یې وګټله. د پاکستان لخوا د بیټنګ پیل فخر زمان او اظهر علي کړی وو. دواړو ښه لوبه وکړه. اظهر علي 74 رنزونه او فخر زمان 55 رنزونه جوړ کړل. په پاتې رنزونو کې 8.5 بابر اعظم او 1.5 محمد حفیظ جوړ کړل. حسن علي د لوبې غوره لوبغاړی وګرځولی شو. هغه 3 لوبغاړي آؤٹ کړي وو. د انګلینڈ یوازې 2 لوبغاړو عادل راشید او جیک بال 1 وکټ واغستو. پاکستان د لوبې ټاس ګټلی وو او انګلینڈ ته د بیټنګ بلنه ورکړی وه. د انګلینڈ په لوبغاړو کې جی روټ 6 سلویخ او بریسټو 3 سلویخ رنزونه جوړ کړي وو. د پاکستانی بالرو د نور کله په نسبت نن ښه کارکردګي کړې وه. حسن علي 3، جنید خان او رومان رئیس 2 لوبغاړي آؤٹ کړي دي. د انګلینڈ ټیم د چمپیئنز ټرافی په سیالي میچونو کې ماتې نه وه خوړلې، او پاکستان د هند نه اولنی ځل ماتې خوړلې وه، خو جنوبي افریقا او سریلنکا ته یې ماتې ورکړې وه او سیمی فائنل ته را رسېدلي وو. پاکستان نن په خپله ډله کې تیز بالر محمد امیر په ځای رومان رئیس شامل کړی وو. دویم سیمی فائنل به نن د هند او بنگلادیش ترمنځ کیږي. په دې دواړو لوبډلو کې ګټونکي لوبډله به اوس د پاکستان سره د جون 13 نیټه فائنل کې مخامخ کیږي. دا اول ځل دی چې پاکستان به د چمپیونز ټرافی فائنل میچ لوبوي. د کرکټ عالمی مقابلو یا د ورلد کپ نه پس دا د کرکټ د لوبو د ټولو نه لوی ټورنمنت دی. په کال 1998 کې په اول ځل د ناک آؤٹ په نامه دغه ټورنمنت جوړ کړی شوی و. تر اوسه آسٹریلیا درې ځله، هند دوه، سریلنکا، جنوبی افریقا او ویسټ انډیز یو یو ځل دغه مقابلې ګټلې دي.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د نهونه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اورېدل مه هېروئ.
اوس وخت شوی د مطبوعاتو د کتنې مختار خلیل سے وړاندې کوي.
د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ اگر که په خپل صدارتي انتخابي مهم کې د افغانستان د جنگ په هیره هم سیادګیرنه نه ده کړې، خو د صدارت په منصب د کېناستو د لومبې ورځې نه د افغانستان په مسرخ پر سلاکارانو سره سلا مشورې جاری ساتلې دي. دا وخت د صدر ټرمپ حکومت افغانستان ته د نور فوج د لیږلو یا د نه لیږلو فیصلې سره مخ دی. پرون یعنی د نهې په ورځ د امریکې د دفاع وزیر جیمز میتیس چې پخوانی فوجي جرنیل دی او په افغانستان کې هم د امریکانو او د نیټو فوجونو کمانډر پاتې شوی دی، د وسله بند فوجونو په حق له د امریکې د سینټ د کمیټې په وړاندې پیش شو او افغانستان کې د روان جنگ په حق له د سینټ د کمیټې د چیرمین او د نورو غړو د تپوسونو جوابونه ورکړل. دغه وخت د سر افغانستان کې د امریکانو فوجونو کمانډر جنرال ډنفورد هم ناست و. نن د امریکې په مختلفو اخبارونو کې د امریکې د دفاع د وزیر د جیمز میتیس د سینټ د وسله بند فوجونو کمیټې ته د پیش کېدو او هغوی ته د خپل بیان تیرولو په حق تفصیلي رپورټونه چاپ شوي دي. په دې موضوع د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي رپورټ سرخط دی چې صدر ټرمپ د دفاع وزیر میتیس ته افغانستان ته د نور امریکني فوج لیږلو اختیار ورکو. د نیویارک ټایمز د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د امریکني حکومت دریو چارواکو د نهې په ورځ په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې صدر ټرمپ د دفاع وزیر جیمز میتیس ته اختیار ورکړی دی چې دا فیصله وکړي چې افغانستان ته نور څومره فوج لیږل پکار دي. د صدر ټرمپ د دفاع خپل وزیر ته د دې اختیار ورکولو وروسته د افغانستان جنگ له د نور امریکني فوج لیږلو لار اواره شوی ده، سره د دې چې د دفاع وزیر دا خبره منلې ده چې امریکا د افغانستان جنگ نشي ګټلی. رپورٹ زیاتی د دفاع وزیر میتیس بخیال دی چې د نورو زورګونو فوجانو افغانستان ته د لیګلو مرسته کوي چې دا شان طالبانو او دولت اسلامي سره په جنگ کې د افغان فوج خپي مضبوطی کړی شي. خو چارواکي وایي چې خاغلی میتیس لا دا فیصله نه ده کړی چې څومره فوج به افغانستان ته لیږي او کله به لیږي. رپورٹ زیاتی چې د دفاع وزیر جیمز میتیس د نهې په ورځ د سینټ د وسله بند فوجونو کمیټې ته د بیان تیرولو په وخت د صدر ټرمپ د دې فیصله د شونډو په سر ذکر وکړو. د په دغه موقع کانګرس سره دا لوز هم وکړو چې د صدر ټرمپ حکومت به د افغانستان د جنگ د نقشې بدلولو لپاره د جولای تر نیمې پورې یو نوی حکمتي عملی تیاری. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې زیاتوي چې د افغان جنگ په باب له د خاغلی جیمز میتیس په بیان کړي وخت نیټه خاغلی میتیس او د کمیټې چیرمن سینیټر جان مکین خپلو کې خوله هم وغله. د کمیټې چیرمن ریپبلیکن سینیټر جان مکین وایي چې زموږ د حکومت جوړېدو شپږ میاشتې شوې دي او موږ بلا د افغانستان په حق له حکمتي عملی تیارو. خاغلی میتیس د سینیټر مکین د سړولو دپاره هغه ته اشارتن وایي چې د حکومت د نوي حکمتي عملی د تیارېدو نه وړاندې څه لږ ډېر فوج د یو بنیادي اقدام په توګه افغانستان ته روانولی کېدی شي. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې امریکایي فوج ډیر وړاندې د افغانستان د میدان جنگ نه د نور فوج غوښتنې شروع کړې دي. د امریکانو او د نیټو فوجونو کمانډر جنرل نیکلسن فروری کې سینټ ته خپل یو بیان کې ویلي و چې ماته د نور سوزره فوج ضرورت دی. د دفاع محکمې پینټاګان د دې ټول صورتحال وروستو افغانستان ته درې نه تر 15,000 پورې د نور فوج لیږلو اراده کړې ده. د امریکني فوج نه علاوه به د امریکې نیټو اتحادیان هم افغانستان ته نور فوج لیږي. امریکانو چارواکو په دې لړ کې خپلو اتحادیانو ته ویناګانې شروع کړې دي.
اوس وخت شوی دی ادارې چې د امریکایي حکومت نظر سرګندوي.
دولت اسلامیه یا داعش نه د موصل خار د واپس نیوه د عراقی فوزونو شپږ میاشتیز مهم په ختمېدو دی. تر هغه ګوند د موصل د نیوه نه پس د بغداد د نیوه په سوچ کې وو. خو د عراق فوزونو د موصل لوی برخه د داعش نه واپس نیولې ده او داعش اوس د خار د غربي لری پرتو ځینو برخو باندې قابض دی. د داعش د دغو ترهګرو د وجلو یا خار نه د وستو په عملیاتو کې هم لږ وخت دی. خو که یو طرف ته د عراق فوزونه د یوې اخیری مقابلې د پاره تیاری کوي، نو بل طرف ته ترهګرو د موصل خار عامو خلکو سره ډیر ناروا سلوک راخستی دی. د بشری حقونو په باب لا د ملګرو ملتونو د های کمشنر د دفتر وینا ده چې داعش په تیرو دریو هفتو کې د 200 نه زیات خلک وجلی دي. داعش په خپل دیناولی عمل کې پوره پوره خاندانونه قتل کړي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د بشری حقونو های کمشنر زید راد الحسینی ویلی دي چې د داعش ترهګرو د پناه لپاره تښتیدونکي ماشومان هم وشتي دي. د دوی د دیناولو کارونو او ظلمونو چې هر څومره غندنه وشي کمه ده. صفا خبره داده چې دا جنگی جرایم دي. دولت اسلامیه یا داعش په تیرو وختونو کې عام خلک د ځان د بچکولو د پاره د انساني ډال په توګه استعمال کړی دي. خو نن سبا د خلکو د علالولو او د نورو ظلمونو واقعات ورځ په زیاتی دي. دولت اسلامیه تر هغه پوره پوره خاندانونه په تاخانو کې راغونډ کی او بخواړه په بند کی او دروازې ورپسې په ویلډینګ بند کی. لارو کوڅو کې او کورونو کې بمونه خخ کړی دي چې دا شان خلک د خار نه اونځي. خصوصي صدارتي استاذي بریټ میکګورک خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ د عراق فوزونو سره په یو منصوبه جوخت کار کوو، کومه چې موصل کې باقی مانده جنگیالو له د ماتې ورکولو لپاره تیار کړی شوې ده. زموږ کوشش دی چې عام خلک بچ کو، څوک چې د داعش د لاسه په ډیره ناترسۍ سره قتلولې کیږي. خو ښاغلی ګورک زیاته کا چې دا وخت چې سره روان دي، نو د دې دنیا ته ښکاره کول ډیره لازمه ده چې دا شان د دشمن اصلي مخ خلکو ته ښکاره کړی شي. دوی د جمع د خلکو قاتلان دي، سروپ زناور دي، د تهذیب او انسانیت دشمنان دي. او دوی چې په موصل کې کم عام خلک برامته کړي دي، موږ به د دوی د راخلاصولو دپاره عراقي فوجونو سره ټول ممکن لاس امداد کوو.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ، نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د ډیور ریډیو د سحر دا درې ساته خبری خبرونه هم د ځکه پای ته رسی. زه د دې خبرونه کوربه رحمان بندره، پروډوسر ادان رشید، انجینیر زینب عبدالرحمن، زمانور همکاران محمد عالمگیر، سمینا احسن، ارباب محمد علی، ستاسو نو وسوړ اجازه. سو لحظو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه ورده شي چې ته زهما زمونږ د نورځي په خبرونه کې کوم یو ټکی ساسو نه پاتې وي او غواړئ چې به ووري یا کوم خاص رپورت او څېړنه، زمونږ ویب سایټ www.divareadio.com باندې بیا کتلی شئ. خپل خیال ساتئ.